رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. نن د سه شنبه ورځ د 1400 کال د جدید میاشت 28 او د 2014 کال د جنوري د میاشت 12 نیټه ده. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماخام نیمه او په افغانستان کې د سهار 5 بجې دي. او دا د په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو هغه کانډای خوشی کړی دی چې د 15 کلونو د مودې نه ورسره بندي وو. ترکیه به مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې ګاونډي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه نه اوړي. او د نظر پوښتنې په اساس د آیوا په ایالت کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د نورو مخکې دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو نورستو د نورستان د خلکو د شکایتونو د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په ضد د داعش د افراطي ډلې د منفي تبلیغاتو، په افغانستان کې د پولیو د مرض په ضد د واکسین د 3 ورځنی کمپاین، او په طبابت کې د انټي بیوټیک د تاثیراتو د کمی په باب بلبل رپورټونه مه هیروئ. خدا دې اول پوره خبرونه واورئ.
السلام علیکم. طالبانو هغه کانډایی خوشی کړی دی چې د 15 کلونو د مودې نه ورسره بندي وو. د کانډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیان د دوشنبه په ورځ وویل چې کانډا ډیره خوشاله ده چې د طالبانو د قید نه د کولن رودرفورد د خوشی کولو لپاره زموږ هڅې کامیاب شوې، او موږ د ښاغلي رودرفورد د بیرته خپل وطن ته راتګ ته او د خپلو خپلوانو سره یو ځای کېدو ته سترګې په لار یو. جیان وویل چې کانډا د قطر د حکومت منندوی ده چې د رودرفورد په خوشی کېدو کې ورسره مرسته کړې ده. دا چې رودرفورد په کوم ځای کې او څنګه خوشی شو او وس چرته دی، په دې حق له تر اوسه معلومات نه دي خپاره شوي. رودرفورد په 2010 کال کې افغانستان ته تللو. طالبانو د هغه د نیولو په حق له په 2011 کې ویډیو خپره کړې وه. طالبانو په هغه باندې د جاسوسۍ تور لګولې، خو په دغه ویډیو کې رودرفورد ویلو چې هغه افغانستان ته د سیل لپاره راغلی. پاکستان پرون د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په حق له مذاکرات یو ځل بیا پیل کړل. د خبرو اترو هدف دا دی چې طالبان خبرو ته بیا آماده کړي شي. طالبانو په ورستیو کې د افغانستان د حکومت په خلاف جګړې ته زور ورکړي. د طالبانو په بریدونو کې د زیاتوالي نه وروسته د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان هیوادونو په طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره دې په مستقیمه توګه خبرې وکړي. دغه څلور واړه هیوادونو ویلي دي چې د روانې دوشنبه په ورځ به بیا ملاقات وکړي. ترکیه به مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. په ترکیه کې د اروپایي چارو وزیر د دوشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې به د سوریې مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې هغوی نورو اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه په خطرناکو لارو نه اوړي. وولکان باسکیر وویل چې په 2015 کال کې 1,50,000 تنه د دغه هیواد نه په غیر قانوني توګه ګاونډي هیوادونو ته د اوړېدو د کوشش په مهال نیولې دي. هغه وویل چې په سرحد باندې دوی هر ورځ 1,500 تنه د ګاونډیو هیوادونو ته د تګ نه منع کړي. باسکیر دغه خبرې د اروپایي اتحادیې د کمیسیون د مرستیال ولسمشر فرانس ټیمرمن سره د ملاقات نه وروسته کړي دي. اروپایي اتحادیه تیرونه ویلو چې ترکیه یونان ته د سمندر د لارې د مهاجرو د اوړېدو نه د منع کولو په لړ کې هیڅ کوشش نه دی کړی. د امریکا د آیوا په ایالت کې د کوینیپیاک د پوهنتون په انټرنیټ باندې د خلکو د نظر پوښتنې د نتایجو نه داسې معلومیږي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید ډونلډ ټرمپ او ټیډ کروز د نورو ټولو کاندیدانو نه مخکې دي. د امریکې میلیاردر سوداګر ډونلډ ټرمپ په دغه نوي انټرنیټي نظر پوښتنې کې 1.5% رایې اخیستې دي او د نورو ټولو نه مخکې دي. د هغه نه وروسته د ټکساس سناتور کروز 9% رایې اخیستې او دویم نمبر دی. د فلوریډا روبیو 15% رایې اخیستې دي او دریم دی. وروسته نظر پوښتنه ښایي چې د آیوا په ایالت کې خلک په دې باور دي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا اقتصاد ته وده ورکولی شي او د ترهګرۍ ګواښ او امریکا ته د غیر قانوني مهاجرت په برخو کې هم سخت اقدامات کولی شي. د کروز په هکله د آیوا په ایالت کې خلک دا فکر کوي چې هغه د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې ډیر ښه اقدامات کولی شي. وروسته سروې دا هم ښایي چې د آیوا او د نیو همشایر په ایالتونو کې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن او د برنی سندرز دواړو ترمنځ هم سخت مقابله روانه ده. د خوراکي موادو، دارو درملو او د مرستو کاروان پرون د دوشنبه په ورځ په سوریه کې دریو ښارګوټو ته روان شو. په دې ښارګوټو کې چې د حکومت پلو قواو او د یاغیانو د وسلوالو د محاصرې له وجې خلک د لوږې نه کړیږي، توقع ده چې دغه مواد په یو وخت کې د لبنان سرحد سره نږدې د مدایا ښارګوټي او د ادلب په ایالت کې د فا او کفاریا ښارګوټو ته ورسیږي. دغه مرستې بین المللي سره صلیب د سوریې د سرې میاشتې او ملګرو ملتونو په ګډه هغه وخت برابرې کړې چې د سوریې حکومت تیره هفته موافقه وکړه چې دا مرستې دې دغو ښارونو ته یوړل شي. د دې درې واړو ښارګوټو ولسي خلک د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد د پوز او د اسد د مختلفو یاغي ګروپونو ترمنځ په قریب 15 کلنۍ جګړې کې ډیر سخت کړېدلې دي. د جنوبي کوریا یو چارواکي پرون وویل سیول او امریکا د امریکا په نورو ستراتیژیکو شتمنیو غږیږي چې کېدای شي د کوریا په ټاپو وزمکې ځای په ځای شي. یو ورځ مخکې د امریکا د اوږد واټن بم اچونکې الوتکې د جنوبي کوریا د هوایي قلمرو د پاسه پرواز وکړ او داسې ښکاري چې دغه عمل یې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د تازه ازموینې په ځواب کې کړی وي. او د امریکا د لاټري چارواکي وایي چې د لومړي ځل دپاره د دوی د لاټري ارزښت 1.3 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی او تر اوسه پورې هم ګټونکی نه دی معلوم شوی. دا په نړۍ کې د لاټري تر ټولو غټ رقم دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د نورستان خلک د خپل حکومت نه غوړی سیسا کال دی پارون ته غځېدلې سرک پوخړي، مګر هغوی د دې خبرداري هم ورکړې چې کچاري حکومت دغه کارونه کړي نو په مظاهرو بلاس پورې کړي. خبریال ذبیح الله غازی په دې باب منتدا سي رپورټ راکړي.
د نورستان اوسیدونکو ولایتي شورا غړي وایي که مرکزی اداره په سګنی کال کې مرکز پارون ته د سرک پخونې کړي واده سرته ونه رسي نو د لاریونونو سره سره به له کابل سره خپلې اړیکې پرې کړي. دا وخت مرکزی ختیځ او لویدیز نورستان ته ورغلي درې واړه سرکونه په کلي توګه خام دي او د دې ولایت د اوسیدونکو خبره ده چې هر کال سلګونه ناروغان د قیر سرک له نشتونه په لار عمري. د نورستان ځایي خلک وایي حکومت ورسره له کلونو راهیسې د میرې مور چلن خپل کړی او د پاخه سرک له نشتونه د خوراکي توکو بیې څو چنده لوړې روانې دي.
ما که چېرته دا خبره نه وي چې مونږ کار کوو نو او کله کې نو د نورستان خلک نور دې ته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وځي یا لاړ شي ټول مرکز ته مظاهري وشي او د خلکو نه خپل حقوق نور وغواړي او ګریوان ته لاس واچوي.
دوی وایي که یوازې مرکز پارون ته غځېدلی سرک قیر شي نو ستونزی یو سره کمیدلی شي، خو ختیځو او لویدیځو ولسوالیو ته هم د جدي پام غوښتنه کوي. د نورستان ولایتي شورا هم د سرک پخونې په مسله کې د مرکزي ادارې کړې وعدې دروغجنې ګڼي. د شورا رئیس سعدالله پایندزوی وایي که څه هم د ټولګټو چارو وزارت ژمنه کړې چې سږ کال به مرکز پارون ته د غځېدلي سرک د قیر کونې چارې پیل شي، خو زیاتوي چې دا وعدې ډیر کله رښتینې نه دي ختلي.
که څه کال پاخنه کې دا به د آخرنۍ زموږ خبره وي چې ټول ولس بیا د حکومت په ضد کې وځي او بیا د حکومت په سره د یعنی د هغوی سره پریکون اعلانوي او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو ولایتي اداره وایي د ټولګټو چارو وزارت ورسره پخه ژمنه کړې چې مرکز پارون ته به د 45 کیلومتره په اوږدوالي د سرک قیر کونې چارې زر تر زره پیل شي. د والي مرستیال محمد هاشم پیزي په دې اړه امریکا غږ ته ویل
رئیس جمهور په مخ کې دا وعده شوې ده چې 45 کیلومتره د فواید عامې له لارې وختي نورستان ولایت کې چې دا کار وشي ان شاء الله رحمت ده مشکلات یا کوم د غوښتنې د خلکو یا ولایتي شورا لخوا ووسیږي هغه ته رسیدګي کوو.
نورستان په تیرو څوارلسو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې له مرستو یو څه څنډې ته پاتې شوی، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي نور د مرکزي حکومت دغه ډول بې پامۍ نشي زغملی. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained the
ولسمشر باراک اوباما ورستی کلنی وینا او په دې حکلا تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به گونه زنده.
سبا د مرغوم یا جدی په 28 د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
درنو اردوونکو، یوازې ایران نه ده چې سعودي عربستان ته خطرونه پیدا کړي، بلکې د داعش افراطي ډلې هم د سعودي عربستان د شاهي خاندان په ضد ډېر زیات منفي پروپاګاند شروع کړی دی. د امریکا غا خبریال جیمی ډیټمیر په دې باب یو رپورټ برابر کړی چې دا د خلاصې واوري. واشنگتن کې د منځنی ختیځ د چارو او د جهادي ډلو د پروپاګاند د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز یو غړی موران خیات وایي چې دا څو هفتې کېږي چې د داعش ډلې د سعودي عربستان په ضد په مطبوعاتي پروپاګنډا لاس پورې کړی دی. په سعودي عربستان کې د څلورو شیعهګانو د اعدام نه وروسته ایران په هغه ملک باندې د خدایي عذاب د نازلېدلو خبرداری ورکړ. د ایران او د سعودي عربستان ترمنځ د شخړو نه وروسته دغه مسلې ته بین المللي توجه هم اوښتې ده. په اعدام شوو کسانو کې درې څلوېښتنه سنی جهادستیان وو. د داعش ډلې حتی د دغو اعدامونو نه مخکې هم د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په ضد خپله پروپاګنډا پیل کړې وه. د عراق د النبار د ایالت نه د داعش د ډلې په یوې ویډیو کې په سعودي عربستان د دې الزام لګېدلی چې په کامل ډول د اسلامي شریعت په تطبیق کې ناکام شوی. د داعش د ډلې یو بل غړي ابو اعظم الجزاروی د سعودي عربستان مذهبي عالمان پر یاکارۍ ملزم کړي دي او په سعودي عربستان کې د خپلو پلویانو نه غوښتي دي چې هغوی په نخه کړي. دا اول ځل نه دی چې د داعش د ډلې هغه خلک چې پروپاګنډ کوي د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ لکه د القاعده په شان اعتراضونه کوي، بلکې له دې نه مخکې هم تبلیغات کړي وو. د داعش افراطي ډله د لویدیز په شان د سعودي عربستان او د خلیج د سیمې د نورو ملکونو مشران خپل دشمنان ګڼي. د 2015 کال د می په میاشت کې د داعش د ډلې مشر ابوبکر البغدادي د سعودي عربستان شاهي کورنۍ د غرب سره په همکارۍ متهم کړه. هغه دا هم ویلي دي چې یوازې د داعش ډله د سنیانو حفاظت کوي. په همدې توګه هغه د ډسمبر په میاشت کې د ټوریزم په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د څلور دیرشو ملکونو په ائتلاف هم انتقادونه کړي وو. او ښاغلی مروان خیات وایي چې همدا اوس د داعش ډلې د سعودي عربستان په ضد تقریبا 15 ویډیوګانې خپرې کړي چې وخت یې د 15 نه نیولې بیا تر نیمې ګنټې پورې رسیږي. سعودي عربستان د داعش ډلې ته د یوې ټروریستي ډلې په سترګه ګوري او په سوریې او عراق کې د دغې ډلې په ضد د امریکا په مشرۍ په ائتلافي قواو کې هم برخه لري.
سچس کمستا د مینې د شربت جام دغو گن زما د شهادت جام بل خای چې قبول په خلوص کی سوک چې چال ور کوي د محبت جام خدای ستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول کی د منت جام غنن سوای راتا مخک مخک کی گنن غنن سوای راتا مخک مخک کی گنن غد تن کای مینی غد تن کای مینی نغ مراتا گی گنن آغا نن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن آغا نن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن نن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن آغا نن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن
مخکی مخکی کیگی نن آغا نن سبا راتا
درنو اوریدونکو د واشنگتن دی د عامه روغتیا د چارو وزارت نیت لري چې نن د افغانستان د تل سولایتونو په ځنو لسوالیو کې چې هلته د پولیو د وایرس خطر موجود دی د واکسین درې ورځنی کمپاین شروع کړي. روغتیایي چارواکي وایي دوی امید لري چې په دې کمپاین کې به تر پنځو کلونو ښکته شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خبریالې مکۍ په دې حق له ښاغلي ګلا خان ایوب سره یوه مرکه کړې چې دا مرکه د هغه په اواز شروع کیږي.
دغه کمپاین البته چې سبا په اتلس ولایتونو کې او اته شپېته ولسوالیو کې پیل کېږي، د دغې لپاره د 2015 کال هغه ارقام چې وو هغه تجزیه شول او په هغو کې هغه تخنیکي ټیم په دې باندې کار وکړ چې هغه ځایونه چې د خطر سره مخ دي، د پولیو د وایرس ګرځېدل هلته تر اوسه هم دوام لري، نو هغه ولسوالۍ او هغه کلي په ګوته کړه د دې خاطره چې دغه خطر کچه راکمه شي. نو تخنیکي ټیم داسې وپتله چې په اتلس ولایتونو کې ټولې اته شپېته ولسوالۍ کېږي، په دغو کې د پولیو کمپاین په لاره باندې واچوي چې د 5 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کېږي.
په دې کمپاین کې څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي؟
2.3 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 5 کلونو کم وي، البته د پولیو د واکسین څاڅکي به دوی ته ورکوو.
آیا په نورو ولسوالیو کې د پولیو وایرس متوقف شوی دی چې تاسو یوازې په دغه ولسوالیو کې دا کمپاین په لاره اچوئ؟
البته په ډېرو ځایونو کې د پولیو د وایرس شتون نه لري. البته د دې لپاره چې موږ متیقین شو یا ډاډ حاصل کړو چې په کومو ځایونو کې د پولیو ګواښ شتون لري، دغه ناروغي چې ده د اوبو او خوړو د لارې نه ماشومانو ته او انسانانو ته سرایت کوي، نو موږ دغه د اوبو سمپل تر معاینې لاندې نیسو. کله چې هغې کې د پولیو وایرس ولیدل شي، نو بیا هغه ځایونه موږ وایو چې د پولیو دپاره دلته ګواښ شتون لري.
په کومو ولایتونو کې چې دا کمپاین ترسره کیږي، آیا له کوم ګواښ یا تهدید سره تاسو مخامخ یې؟
ډېری هغه ولایتونه دي چې هلته امنیتي ستونزې له بده مرغه چې اوس هم شتون لري، او دغه ولایتونه د سویلي حوزې او د سویل ختیځې حوزې کې لکه د هلمند ولایت، د کندهار ولایت، نیمروز، زابل، اوروزګان، د سویل ختیځ څلور ولایتونه لکه پکتیا، پکتیکا، خوست، د غزنی ولایت، د هرات ولایت یوه ولسوالۍ، شینډنډ، بادغیس ځینې ولسوالۍ، فاریاب ولسوالۍ، فراه پکې شامل ده.
خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
زمونږ پیغام خلکو ته دا دی چې دغه پولیو هیڅ درملنه نه لري، نو د ټولو هیوادوالو نه په تېره بیا د میندو پلرونو نه زمونږ هیله دا ده چې خپل ماشومان په دغه درې ورځني کمپاین کې واکسین کړي، او که چېرته ماشومان یې د واکسین نه پاتې کېږي، نو بیا دې نږدې روغتیایي مرکزونو ته ویسي چې هلته بیا واکسین ترلاسه کړي تر څو د دې ناروغۍ جبې له افغانستان نه هم پاک شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو، د روغتیایي چارو ماهرین وایي لکم وخت نه چې تقریبا 8 کاله مخکې پنسلین کشف شول او ډاکټرانو ورنه د انټي بایوټکس په توګه د ډول ډول د ناروغیو لوی د علاج لپاره استفاده کوله، په دې وروستیو وختونو کې د بکتریاګانو په مقابل کې اثر کم شوی دی او اوس لازمه ده چې د نوو انټي بیوټیکونو د جوړولو لپاره عاجل اقدامات وکړي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالې کارل پیرسن رپورټ به سید سلیمان شاه تاسو ته واوري.
ډاکټرانو وایي چې زیاتره بکتریاوې اوس د ډیرو قوي انټي بیوټیک دواګانو په مقابل کې مقاومت کوي، او که د روغتونونو ډاکټران او د شخصي کلینیکونو مالجین د انټي بایوټیکس په استعمال کې په فوق العاده ډول بدلون راغلی، شاید چې د معاصر طب په اړه مروج مفکورې تغیر ومومي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په 2015 میلادي کال کې خبرداری ورکړی چې د انټي بایوټیک دواګانو دور مخ په ختمېدو دی، او موږ اوس د یو نوي دور په لورې روان شوی وو. شاید چې زیات ناروغان به د عادي انفکشنونو له امله مړ شي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د حکومت د ناروغیو د کنټرول د مرکز یا سی ډی سی عمومي امیر ډاکټر مایکل بیل وای ویل کیږي چې یوازې په هند کې تقریبا 8500 کوچنیان په یو کال کې د یو انفیکشن له امله مړ شوي دي چې د پنسلونو په مقابل کې مقاومت وکړو. د متحده ایالاتو د حکومت د ناروغیو د کنټرول د مرکز د اټکل له مخې په 2014 میلادي کال کې په امریکا کې 3000 ناروغان د پنسلونو او انټي بایوټیکس دواګانو په مقابل کې د بکټریایي میکروبونو د کلک مقاومت په نتیجه کې مړ شوي دي. ډاکټر مایکل بیل وای چې دا اوس یو ډیر غټ مشکل دی. د ښه ډیر وخت پورې موږ مختلف انټي بایوټیکونه درلودل، تیار به پراته وو. کله چې به ورته ضرورت پیښ شو نو موږ به له یو ډول انټي بایوټیک نه استفاده وکړه، او که کار به ورنه کړ سمدستي به موږ بل ډول انټي بایوټیک راواخست او استعمال به وکړو. خو بدبختانه چې دا وخت چې کوم انټي بایوټیکونه له موږ سره موجود دي مخ په ختمېدو دي او په بنیادي ډول اثر صفر دی. د امریکا د روغتیايي اتحاد ژورنال وای چې بکټریا په متداوم ډول تحول کوي او د هغو دواګانو په مقابل کې مقاومت زیاتیږي چې د وژلو لپاره جوړیږي. د روغتیايي چارو ماهران وایي چې تر ټولو زیاته د تشویش وړ خبره دا ده، ډېر کم خلک په دې پوهیږي چې انټي بایوټیکس یوازې د بکټریایي میکروبونو په ضد موثر دي، د انفلوئنزا او یا د زکام ویروسونه نشي وژلی. ساینس پوهان اوس لګیا دي د نوو انټي بایوټیکونو په جوړولو باندې کار کوي. ډاکټر مایکل بیل په دې اړه وایي تر ټولو مهمه دا ده کومې دواګانې چې موږ لرو باید خوندي وساتو او ډېرې استعمال نکو. د ساري ناروغیو د کنټرول د مرکز یو تازه سروې ښیي چې دا وخت په ټولو امریکایي روغتونونو کې ډاکټران ناروغانو ته ډېرې قوي دواګانې لیکي، او کله خو دومره زیات انټي بایوټیکي دواګانې ورکوي چې له سره ورته هیڅ ضرورت نه وي. د ساري ناروغیو د کنټرول د مرکز یا سی ډی سی ډاکټرانو او د شخصي کلینیکونو مسؤلینو ته مشوره ورکړي چې ناروغانو ته د انټي بایوټیکس ورکولو په وخت زیات تاکید نه کار واخلي.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
the ولسمشر باراک اوباما ورسته کلنی وینا او په دې حکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به گونه زنده.
سبا د مرغومی یا جدی په 28 د سهار د شپږو بجو نه تر 8 بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
مهمو خبرونو لنډیز. طالبانو هغه کاناډایی خوشی کړی دی چې د 15 کلونو د مودې نه ورسره بندي و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ډیان د دوشنبې په ورځ وویل چې کاناډا ډېره خوشاله ده چې د طالبانو د قید نه د کولن رودرفورد د خوشی کولو لپاره زموږ هڅې کامیاب شوې، او موږ د ښاغلي رودرفورد د بیرته خپل وطن ته راتګ ته او د خپلو خپلوانو سره یو ځای کېدو ته سترګې په لار یو. ترکیه با مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي. په ترکیه کې د اروپای چارو وزیر د دوشنبه په ورځ اعلان کړی دی چې په دغه هیواد کې به د سوریې او عراقي مهاجرینو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې هغوی نورو اروپای هیوادونو ته په غیر قانوني توګه نه وړي. ولکان باسکر وویل چې په 2015 کال کې 150,000 تنه دغه هیواد نه په غیر قانوني توګه ګاونډي هیوادونو ته دا وړېدو د کوشش په مهال نیولې دي. د امریکا د آیوا په ایالت کې د کوینیپیاک د پوهنتون په انټرنیټ باندې د خلکو د نظر پوښتنې د نتایجو نه داسې معلومیږي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره کاندید ډونلډ ټرمپ او ټرډ کروز د نورو ټولو کاندیدانو نه مخکې دي. د خوراکي موادو، دارو درملو او کمبلونو د مرستو کاروان پرون د دوشنبه په ورځ په سوریه کې د دریو خارګوټو ته روان شو. په دې خارګوټو کې چې د حکومت په قواو او د یاغیانو د وسلوالو د محاصرې له وجې خلک د لوږې او قات نه پکې کړیږي. توقع ده چې دغه مواد په یو وخت کې د لبنان سرحد سره نږدې د مدایا خارګوټي او د عدلی په ایالت کې د فا او کفاریا خارګوټو ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د نن سهار په دویمې سهارنۍ پښتو خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان د پاکستان د امریکا او د چین د استازو د هغې غونډې په باب یو رپورټ مهیروي چې په هغې کې د دغې غونډې ټولو استازو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او د ثبات لپاره د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته ضرورت شته دی. او له دې سره قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونه په دې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ریښ خپرونې ته چې خوشي دور وکړل شي. تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ.